درن او اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبری ساعت کې مو زه اسمت ساروان هر کله کوم ساعت څلور بجې شوې نن دوشنبه د دلمریز ډیر لسو څلور نیوی د سمبولې شپاره سمم په دې خبری ساعت کې په هلمند کې پر سرحدي پولیسو د نړیوال ائتلافي ځواک د حمله د افغانستان په اړه د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو تر راپورونو مخکې خبرونه لرو لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې سره روان دي
مننه څاروان صاحب د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې د دوی په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوي دي او همداراز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری په پام کې لري
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروئ صفي الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
د کورونې چارو وزارت وی له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نورې ژوبل دي ولس جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او حکومت یې نامنیو کنټرول ته وهڅو د مالی وزیر وی له نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسیدلی څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي پوره خبرونه د کورونې چارو وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی
ارسنال پولیس مبارزه مواد مخدر بر اساس اطلاع منظور
آقای کاظمی وی د مخدر مواد په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند په اړه د ګرمسیر پولیس والی کې پر رسمي عملیاتو بوخت چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پر حمله کړې یو لس کسان موجل شوي څلور ټکان دي او یو لادرکه ده
یو نفر زخمی داریم یک نفر ما هنوز لادرکه
خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده د افغانستان ولسی جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه دې جرګې چې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده خو د وضعیت په ارامولو کې همکاري نه کوي د افغانستان د مالی وزیر وی چې له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسیدلی څو د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي اکلیل حکیمي نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نورو وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي د غونډې نتایج اعلان کړل ښاغلي حکیمي وویل چې یو شمېر اصلاحات د عوایدو ترتیب د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوالې ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو ټینګار وکړ او د جوزجان ولایت په قوشتېپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دوړ لوري ته مرګ ژوبله اوښتی ده دغه ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې په قوشتېپه کې پرون او نن جګړه شوې چې پکې 15 طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي جوزجانی تاییدوي چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي او درې نور ژوبل دي هغه د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده د 302 سرحدي زون قمندان بصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نشته دا افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میور سمن علي بشیر در اوروي
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوی دي د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې د په وینا دغه بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو په پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژل دي پاکستان لومړي ځل بي پيلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وي دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالي توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالي توګه توغندي اوروي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریه څخه پلانېږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفي الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریې پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونه پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی دا وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبې او د دې شارشا او خوا په نښتو کې 26 کسان ووژل شول چې پکښې 9 پولیس افسران او 12 سخت دریځ شامل وو. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبې څخه 1.5 کیلومتره لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلې دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغې فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 8 کلنې ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 13 میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی، او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. دغو مړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولی دي. او د فرانسې د استخباراتو یوه کارکوونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوک کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې ده او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1985 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په اکلند ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره و. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 44. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په غزنی کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجه اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اورئ. په هلمند کې لږ تر لږه یولس سرحدي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
د خپل طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شوه، دا تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دی جنګ ډېر شدید روان ده.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لوري ټاکل کیږي. په خوست کې لسګونو نجونو او ښځو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې ملي پولیسو ته مرجوب لاوشتېده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمېر سرتیرو مرجوب لمني، خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې ډېر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول چارواکو او مسلمانو تر مابین بېلابېل تعبیرونه لري. که څومره دقیق څه تېره شپه شوې ده، موږ ډېره هڅه وکړه چې دقیق ارقام راټول کړو. که څنګه د نشي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت، البته د کورنۍ چارو د وزارت اړوند په دغه برید کې چې تېره شپه ناوخته ترسره شوی دی، د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو زخمي کېدو خبره تاییدېږي. وایي چې یو نفر د دوی له ادراکه دی، خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند وایندان تر اوسه د دقیقو ارقامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پېښه تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشي توکو وړاندې د مبارزې د امنیت اړوند دي وژل شوي دي، خو دقیق ارقام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم وخت داسې په رسنیو کې وویل چې په دې پېډه کې 15 نفره وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاقبور د تګ راتګ سیمه ده، د سیمې ته وتلي وو چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفره وژل شوي دي او دغه سرچینه وایي چې 4 نفره حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چې لن کوزر و دا په دې بمبار کې له منځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاد شوه ده، په دې سیمه کې د مخدر موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروان ته دا د قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نوه استوګنه او په اسلام اوسېدل او دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبرو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا قوي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه راتېښته رامنځته ده. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دست دی او ټول ریګ دي او هر موټر هم پکې تګ راتګ نشي کولی. دا تېښته ده. البته
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدر موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول. د دې پیښې په اړه به بیا هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. له سیمې نور حال داود تپان درکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي ځون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې د معاملې وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیان نه وختي.
د دخول طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شو ده. تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به نور څه معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده. ولې زما قمندان د کنده سور ګرکان دواړه په جبهه کې دي. یو پولیس اقامت جبهه کې لګیا دی، بل استقامت جبهه کې لګیا ده. نرو کوم کوم د دې نما ورولې غلو خپل کله کوم ګورو بچې نتیجه چیرې وځي
نو مړی زیاتوي چې په دې جګړه کې د دوی د معلوماتو لمخې په مستقیم ډول پاکستانی ملیشا ځواکونه برخه اخلي
وخت خبره ده شګه چې په خوا کې موږ کوم اطلاعات راتللو دوی تقریبا د شاوخوا کې د پنځه سو شاوخوا کې داسې امدګي نیولې وه ولې موږ امدګي ورته نیولې خو موږ تاسو یو شی وینې چې مالا پرسنل دومره زیات نه لږ موږ هغه پوسټیک توظیف دی هغه دی یو شل درس نمبر په کنده کې ریزرو په ولرو موږ هغه خپل امدګي نیول دا نو ترجمه د دښمن زیاته ده او قرار د معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي حتی ملشا هم مستقبل په دې کې ورسره ګډون په ملشا د پاکستان قرار دی راپور چې موږ ته د محل نه رسیږي چې هغه سترګو حال چې زر خلک موږ ته وایي چې ملشا د پاکستان مستقبل په دې جنګ ورسره شریک
ده. د دې پېښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په اوو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولي او یوولس تنه یې وژلي وی ټپیان کړي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیاته اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډب کړي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ لنډې دمې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1800 شمېرې له لارې نظر راوستوئ.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري و سم ستاسو نظرونه او موضوع دا چې د پاکستان لوی درسیز وي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم. سلام تاسو اوریدونکو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته
سلام. اجي صاحب اسمي مهرباني.
زنده اوسئ. دغه درسي صاحب خو ډېره خبره کړې ده په ځای خبره کړې ده چې د نړۍ قدرت نشي کولای چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې کړي. خو موږ له دوی نه ګیله مانی چې دوی خپله دغه اړیکې خرابوي. تاسو ولیدل چې په کابل کې زموږ سره لږ زر اړیکې خرابې شوې. په کابل کې څومره انفجارات صورت ونیا او څومره انسانان د بین لاړه. دا اړیکې د افغانستان اړیکې په دوی پورې اړه لري. موږ تل مایل وو چې د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښه شي. نه لرو له پاکستان زمونږ ګاونډی دی. زمونږ داسې ګاونډی دی چې زمونږ ټول عنعنات سره شریک دي. نو موږ د دوی سره دوستي غواړو. اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي. ولې زمونږ مخکني رئیس جمهور یویشت واره سفرونه وکړه او اشرف غني صاحب هم د ده په خاطر زمونږ دیرینه دوست هم دی خفه کړ. اما دوی ونه کولای شوی چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي. نو له دوی نه هیله کوم چې دوی خپل په ځان کې
حالات
راولي دا اړیکې به نشي خراب. مننه.
سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمي. قدرمن اوریدونکو موضوع دا ده چې د پاکستان لوی سیزوی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت نشي خپرولی. کولی شي چې په 0993 543 او بیا هم 0 8 28 55 55 شمېرې لنډ نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او استاد رضوان مجبور سره فکر خیمه دي پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه مخه
خپل
نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. والسلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده هم درس ک ټلیفون نشي کولای. کولای شي چې د افغان بیسیم د 1800 شمېرې لاري لاند پیغام راوستوي. د شمېره په یاد لري 1800. مهرباني کوئ صاحب.
من سلامونه او احترامات تاسو ته کوم. عبدالمنان د کوم د کابل قرباغ نه د مختلف خو نظر د ذات د امن او رنګ د پاکستان ته افغانستان حکومت مثال د سو هم چې نه دوی د خارجیان پاکستان په باره کې مثال همکاري ونه غواړي، داسې مثال تخیل متحد نه داسې خواهشات ونه لري چې خواهشات ونه کړي چې د پاکستان باندې فشار راولي. د دغه مسایلو د دغه دوګانوي سیاست دپاره پیڅاوي. او بله مسله دا ده چې دغه امریکا او انګلیس دا کسان د طالبان په مستقیم ترکیم کښې ورکول، ولې چې هغوی د اسلام له مانو استفاده کوي، هغوی ایسای ته ورکوي، ایسای بیا مثال طالبان روزي.
ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. که تاسو ته چې نوبت نه دی در رسېدلی، کولی شئ چې د افغان بي سي ماتسو اتل شمیره په یاد ولرئ، لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوئ. د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو راپور لږ وروسته وړاندې کوو. دغه راز د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د هغو څرګندونو په باب له یوه افغان کارپوه سره مرکه کوو چې وایي د افغانستان له حکومت سره موافقې ته پاکستان رسېدلی چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نه کوي. د پاکستان هڅه ولې دا ده چې له افغانستانه بیا بیا غواړي چې د یو بل پر ضد تبلیغات باید ونه شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
څلور بجې او یوویشت دقیقې شوې. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې دسیسې څخه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې د دوبنیو رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وباله او خبرداری ورکړ که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور اورو.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي، او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمي د ولسي جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست. دی وایي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بېلابېل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګېږي. بېلابېلې بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هره ورځ په بېرحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمي وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسي جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي، دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې یې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ جنگ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د دې خبری ساعت په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قمندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وایي د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور له پاکستان له ایسای سره لاس لري، دی هم منصور او هم ایسای غندی. دغه راز د پاکستان د لوی درسیز د حقوق څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په ورستیو خبرو کې موافقې ته رسیدلی چې د یو بل پر خلاف تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تېرې جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسانه یو مخکې تر مخکې ویلی و چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پوښتو. ښاغلی رنجبر د تلیفون له لارې راسره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسئله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډیره مهمه ده یقینا تبلیغات خو ښه نه لګېږي په چا باندې. په دغه څوارلس کلونو کې د دولت او د ولس موضوعګیري د پاکستان په هکله متفاوته وه. په ولس کې کرار کرار دغه شعور او بیداری مې سراغ لږ چې دوی هغه اصلي چیره د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله، او په دې اخر وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغ لږ د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت تپل تجهیزي تمویلي پروژې ورته جوړي او رالیږي او دلته اختیاري حملات کوي. مګر د حکومت موضوعګیري بل وه. په ټول دغه دیا لښوالس کلو کې حکومت خورا نرمه موضوعګیري درلوده د پاکستان پاکله، او تل یې دا ټینګار کاوه او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلا کې او د مذاکرې میستې کېني. دغه نه میاستو کې هم د مشرۍ په وخت کې هم دغه ډېرې حالې ځلې په همدغه سمت کې وصولې خورا پیشرفتو. مګر عملا موږ ولیدل چې دلته انتحاري حملې نورې پراخې هم شولې، او د نواحیو د ناحیو د منځونو په کچه منځته راغلل چې یقینا د یو جګې کچې هغه موجود چې هغه معلوم و چې کوم لاس دی، او خپله ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې ابنالله وکړي چې دلته پاکستان طرف دی، چې دا توقع هېڅ وخت کې پاکستان دولت نه درلودله. او دغه موضوع په ارتباط اوسنی به خطا شوي دي او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات کې نو د دواړو لورو له دواړو لورو دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دواړه هیوادونه دي د یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولې پاکستان غوښتنه کوي؟
نو علت یې همدا دی چې هغوی کاسو تبلیغ وکړي چون واقعیت نه لري، خپله د پاکستان ولس هم پرې اعتبار نه کوي. او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا که موخه د افغان ولس وي، نو دوی خو اوس بېخي څېره د پاکستان پېژندلې، او د دوی تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګه د دولت موضوعګیري چې هېڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله هغه شی دی چې دوی ډېر ورخطا کړي دي، او دوی دا غوښتنې کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي. منظور یې د دولت خلدي چې دوی دغه مسایل عملي مطرح نه کړي.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې په وروستیو کې یو شمېر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستاني محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر یقل خلک دی ناخلي؟ فکر کوئ چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې د موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچې چې موږ تاسې هم همدې موضوع ته اشاره وکړله چې خپل خلک بدون له دې چې د دولت لخوا تشویق شي، دوی دا پریکړه وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي، او کوشش یې کوي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. نو دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او په اقتصاد پاکستان اغیزه کوي. مګر بله خوا یې چاغه له دې نه هم مهمه دی، هغه دا دی چې اوس پاکستان یو حالت کې واقع دی چې دی باید یو آخري پریکړه وکړي، ولې وادي خورا ډېرې وکړلې او حل وار
خلکېدل
چې اوس د پاکستان خپل سیاست ته ترجیح ورکړي او دوی به خپل د خلکو ګټه هم د خپلو خلکو ګټه
ډېره زیاته مننه. سلامت وسئ،
د سولې په لار کې فعالیت وکړي.
خوشحاله اوسئ. سلامت وسئ. د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو ښاغلی کبیر رنجبر و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د وروستۍ څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پوښتو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. د لنډو خبرونو وخت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په هرات کې د درویو شدیناز ښوونځیو څه باندې 300 نجونې مسمومې شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سختدریځې بجل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په 8 په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. د اتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د یوه یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتي ده چې 10 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړۍ غرق کړه.
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم درې ملوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره تر سره سي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې تر سره کیږي. افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالۍ کې دوه لوبې تر سره کړې وې چې یو یې ګټلې او یو بل یې هم بایللې و. د ارچری یا نشان وشتلو لومړنۍ ملي سیالۍ د جلیل خان او عبدالقادر منصف په ګټه پایته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د افغانستان د بدني روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې تر سره شوه، د سیالۍ تر پیل مخکې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې ننداري هم وړاندې شوه. د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنۍ سیالۍ کې د ګډون په هدف آماده کړي. دغه سیالۍ په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوي لوبغاړو ترمنځ په تیرو دوه اونۍ کې تر سره شوه چې په نتیجه کې څلور وشلو لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. او د والیبال د سرتاسری اتلولۍ لیګ ورستۍ سیالۍ کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ته ماتې ورکړه او د دوه لوبو اتلولۍ خپل کړه. د شاغلی پپلزی په خبره د شروالۍ ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورو مقام خپل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د تیر اونۍ را په دې خوا پیل شوې وه چې له کابل ولایت څخه په کښې شپاړو ټیمونو برخه اخیستې وه. د شاغلی پپلزی په خبره د دوه سیالۍ شپږ ګډون کوونکي ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیګ څلورمې دورې ته معرفي سي.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. خبری ساعت د آزادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له څلورو تر پنځو او له پنځو تر شپږو وړاندې کیږي. د دې خبری ساعت په دوام کې اوري. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي. د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګارۍ خلاف مظاهره وکړه.
ولاړې متر تنګیو ورونه موږ ستاسو پر ننګیو.
دا هم په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د ښځو د یوې غونډې حال دی چې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز دوی درستیز وی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کړي. خو د دې په وینا ځینې امن دښمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی درسیز امدار اسول چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت لمنځ نه شي وړلای. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې لمنځه یوسي. نوموړی همداراز وایي پاکستان په پرله پسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره رښتینی او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوست په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږمه په 1950 میلادي کال کې له هندوستان سره تر ولس ورځنۍ جګړې وروسته د خپلې دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف دغې غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوړي دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه وښوده او ویې
افغانستان کې سات همارا تاریخي اور خون کا رشتہ ہے.
موږ له افغانستان سره تاریخي او دیوینې اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولی. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرله پسې توګه د زړه له تله مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر بې بوختي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان رسوي، خو انشاءالله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ارزښت هم وغږېد او وی ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوځ باید د بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز د تیر 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندې د وسلوالو طالبانو د برید یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو. جنرال شریف دا یو وحشتناکه پیښه وبلله او ویویل چې د دغې پیښې ډېرې عاملینو ته یې د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د تروریستانو د تمویلونکو او د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو. د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې خپل نظرونه راواستوي. یو شمېر اورېدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ایزو استخباراتي کړیو له اسارته وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولا ته منسوبه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس د دغې ډلې یو مشهور قومندان د یوې ویډیو له لارې چې ده ته منسوب سوی ده ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم د دغې ویډیو د خپرېدو په غبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که میخواین نیت در افغانستان
شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لار ده چې رادیسی او په افغانستان کې د ژوند وکړي او خپل حکومت سره دی یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل و نه کړي. ټول پيژي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمال شي. په ورستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادلاته منسوبه یو ویډیو خپره شو. په دغه ویډیو کې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور د عبدالله په دغه ویډیو کې چې کارواله له د امنیتي ادارو لخوا رسمه نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نورې ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده، د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور د عبدالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوی، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور د عبدالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخلې یوه ښکاره بېلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملي ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د 10 لس تنو هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې 10 لس تنه هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر له ستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نه زغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوښیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو، مرستندویانو او د خیریه موسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي، خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نښتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وشنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 پلین او د شهید اونۍ د لمانځلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړه شوې ناسته کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید دوونۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنځیرۍ وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنځیرۍ وژنو عاملین د هېواد د اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیسته که بتانه که یک کمیسیون را موظف بسازد.
له نوې حکومت می دا هیله ده چې که وکړی سي یو کمیسیون وګماري او دا کمیسیون د نړیوالو په مرسته دا دوسیه وپلټي او همدارنګه د روانو زنځیرۍ وژنو مخه هم ونیسي.
د سباندې یوی نیمی لسیز په موده که د هیواد ګڼ شمیر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید د اونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غواړي دوره سودا اونۍ ولمانځي تر هیله ده چې د مسعود ټولې شیګنې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د اونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د زنځیرې وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتګ سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثر ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتی او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري عادي جامعي درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جمعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه، په زبا، په ژبه، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یکی از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو. چې د ریکا په کانفرانس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړې ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه ترو
او د هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیري لاري تاسو راستولې دي، البته ټوله نه سودانه درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای داده طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکله او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووژني او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونې رد کړي دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی او بلې له د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي وایي که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې ښی شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلی دی وایي جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیرې خبرې ورپه یاد کړي. تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د خوست ولایت لسکونو نجونو او ښځو پرون د یوې غونډې له لارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دې لارې د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څانګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپله یوه څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مترسنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو، په هر میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغاني مرشدې دي، موږ نه یو وینې دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یوه وجیبه ده، یوه فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتېري په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مې خپل ورونه ځای مې خاوند مې خپله په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دوی ژوند په خطر کې دی، د دوی عید نشته، د دوی ارامنتیا نشته، د دوی خوب نشته، د دوی خوشحالتیا نشته. یعنی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې ودی او دوی د خپلې وده نه هېڅ خبر نه وي. دا ویلې چې د خپل د هیواد نه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن نه، د دفاع په خاطر دلته په سنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سوله راشي زه خپله هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه بېچاره کمندمه خویندو هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، هم داسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبري د ناستې اوبمدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي ترڅو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملایې وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده دې غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله الوخیل راپور. د یاسر احمدزي په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انستیتیوت او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه یې د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزي چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انستیتیوت هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسدالله لودین له یاسر احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو له وخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقې ته اروپا ته خپله امریکې ته دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځای کې مونږ فعالیتونه عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسرې راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړه شي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسېږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د دو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشانو سره تلم اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به میاخیست چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان سی پاتې دی. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته، موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډیره ونډه دې ورکړل شي او بده دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کې ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه یې مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه یې دا دی چې هغه وادې، ځکه ما خپله دې ارګان سره کار مو که هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسې راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره.
یا سر احمد زای و چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو پر ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښتې ده. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیسې د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي. تاسې زموږ اخلاقزاده رادیو اوري. د عیسی خان کیسه لا هم ژوندۍ ده او په کیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریت له شندول وروسته د ازادي رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهوره شوه. لا هم د خلکو له یاد نه ده وتل.
یه دشمنوی وطن باشین امیتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه اوشیار بیدار. دشمنوی وطن همیشه ایچ وقت کام یا بردی ملی میکنه دشمنو را بربار. عیسی خان یک عسکر قهرمان، انداخت جان در خطر به فازت افغانستان. اگه ما باشه مثل عیسی خان در کمی
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ای این جی د عیسی خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تک چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اورېدو ته رابولم.
چپکو
استخان لغمانیه دلاور زوانی تا خود زمان روریه دغه سندره چی ده ستا لپاره ده طول افغانستان لپاره ده ده وطن افغانستان ده ایزد ده عرب غان ده عرب چه قرمان ده عرب چه